دوستانو دا ازادي راډيو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې کې مو زه اجملند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د دې خبري مجلې د سر موضوع دا د ورسلاغې چې ترکمنستان د افغانستان د سولې کوربتوب ته چمتووالی وښود. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام هرکلی کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د اشخابات د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړی توپ کوي. پاکستان نن درې بلوچان په دار وځړول او د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره به د ترکمنستان مرستې ګټورې تمام شي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل
د دوی سابقه د طالبانو له مشرتابه څخه شوو. زموږ ارزیابي دا دی چې ښه نیت چې ترکمنستان لري کولای شي سولې پروسې ته مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشترک المنافع هیوادونو لپاره د ولسمشر اشرف غني د ځانګړي استازي شاکر کارګر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکمنستان ولسمشر له نوموړي سره د لیدو پر مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب او کوربتوب ته چمتووالی شولی. له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا ایسا سرپرست وایي چې د دغې ادارې د مرستیالانو په مقررۍ کې به د جمهوري ریاست پریکړه عملي کړي. محمد ابراهیم شمس نن ازادي راډیو ته وویل دا ایسا مسؤولان نن له ولسمشر سره ګوري.
موږ گزارش وکړو ریاست جمهوریت هر پریکړه چې ریاست جمهوری کې وشو هغه بیا قابل د تطبیق وي. خو مشخصا په دغه رابطه باندې موږ د رئیس جمهور نه دا غوښتنه ده چې هر نوع تغییرات او هر نوع مقرریانې چې کیږي هغه باید د اصولو او د قانون له مخې.
تیره ورځ د ایسا لپاره د سوداګرۍ د وزیر لخوا معرفي شوي درې مرستیالان له خپلو ساتونکو سره په زوره دغې ادارې ته ولاړل چې وروسته بیا هلته شخړه رامنځته شوه. د افغانستان د ځوانو مسلمانانو بنسټ نن د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي او د نړۍ د عالمانو د ټولنې د رئیس محمد یوسف قرضاوي د اعدام پریکړې وغندلې. د دغه بنسټ غړیو او لسګونه کابل ښاریانو له افغان چارواکو وغوښتل چې د مصري چارواکو دا پریکړه وغندي.
حکومت باندې او په چارواکو باندې هغه کو چې دغه ظلم وغندي. په سخت ټکو باندې رئیس جمهور رئیس اجرایه پارلمان او په دغه ټکو باندې نړیوال ټولنه غوښتنه کوو د ملل متحد نه د بشر د حقوقو د کمیسیون نه د نورو ټولنو نه چې په مصر کې کوم ظلم روان دی دغه ظلم مخه ونیسي.
د مصر وی محکمه په ورستیو کې په محمد مرسي او یوسف قرضاوي د اعدام حکم وکړ. پاکستان درې بیلتون غشتونکو بلوچان نن په دار وځړول. دا کسان په 1990 کال کې د پی ای الوتکې په اختطاف مجرم پیژندل شوي وو. دغو کسانو له اسلام آباد څخه هغه مهال دا غوښتنه لرله چې په بلوچستان کې اټومي تجربې ونه کړي. شاهسوار بلوچ او صابر بلوچ د حیدرآباد په زندان کې په دار وځړول شول او صابر رند په کراچۍ کې په دار وځړول شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې تهران او د نړۍ پیاوړي هیوادونه به په مناسب زمان کې د اټومي لانجې په اړه روسي موافقه وکړي. خو محمد جواد ظریف خبرداری ورکړ چې له ایران څخه باید له حد ډېرې غوښتنې ونه شي. جواد ظریف نن په اتن کې وویل که چېرته مقابل لوری لکه څرنګه چې موافقه شوې ده هغو پریکړو ته درناوی وکړي او د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ مساوده چمتو کړي. له ایران سره هر اړخیز تړون ممکن دی او بیا هر ضرب العجل ته چمتو یو چې وټاکل شي. د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا فرانسې جرمني روسیې او چین له ایران سره د اپریل په 2 ابتدایي موافقه وکړه خو لا هم یو شمېر مسایل نه دي هوار شوي. د فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی دی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. لوران فیبیاسن وویل وروسته تر دې چې تېره ورځ د فیفا یو شمېر چارواکي په زوریخ کې ونیول شول په کار ده چې د فیفا د اوسني مشر سیب بلاتر او شاهزاده علي ترمنځ انتخابات وځنډي شي. له ټاکلي جدول سره سم په کار ده چې دغه انتخابات سبا ترسره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون بیا بی بی سی ته نن وویل چې د فیفا دننه سختې ستونزې شته چې په کار ده اصلاحات پکې راوستل شي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یو ایفا هم دا غوښتنه کړې ده چې د فیفا انتخابات وځنډول شي. د دغه فدراسیون مشر ګیانی انفانتینو نن وویل
In the meantime, the members of the UEFA executive committee are convinced.
په ورته وخت کې د یوېفا د اجرایي کمیټې غړي دا مني چې د فیفا په مشرتابه کې ژور بدلون ته اړتیا شته. دوی په دې باور لري چې د فیفا غونډه دې وځنډي شي او د فیفا د مشر لپاره انتخابات باید په راتلونکو شپږو میاشتو کې تنظیم شي. د فیفا و چارواکي تېره ورځ د اداري فساد په تور په زوریخ کې ونیول شول. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحد ایالتونو انتقاد کړی دی چې د فیفا په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نه کړي. پوتین نن د روسیې ملي تلویزیون ته وویل د فیفا د مشر د غوره کولو لپاره له جدول سره سم د جمعې پر ورځ انتخابات کیږي او ښاغلی بلاتر په ډېر ښه موقف کې دی څو بیا انتخاب شي. موږ له هغه فشار خبر یو چې پر هغه د دې لپاره راوستول شوی دی چې په روسیه کې په 2018 کال کې د فوټبال نړیوال جام لوبو د ترسره کېدو مخه ونیول شي. پوتین زیاته کړه چې د سویس د پولیسو له لورې تېره ورځ په زوریخ کې د فیفا د و چارواکو نیول د امریکا د تورنو پر بنسټ پښکارا د دې سرګندونه کوي چې د فیفا د مشر په توګه د بلاتر د بیا انتخابي دو مخنیوي وشي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ترکمنستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو د کوربتوب چمتووالی ښودلی او د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام هرکلی کړی. په دې اړه په رپورټ سروې راوړئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي وایي ولسمشر اشرف غني ورسره ژمنه کړې که د ولسي جرګې غړي خوښ نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د حساب په اداره کې رامنځته شوې ستونزې او کړکېچ په هیواد کې د پانګونې په زیان بل دی. په دې اداره کې پرون یو کړکېچ رامنځته شو د البته د نوو مرستیالانو د ټاکنې په سر. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو پیاوړو هیوادونو او تهران ترمنځ په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري وینډي شرمن ویلي چې له دې دندې د لرې کېدو نیت لري. او په بل رپورټ کې به مو د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ننه د شتو ستونزو په دې اړه له نړیوالو انتقادونو خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په رادیو سربیره زموږ خپرونې تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب پاڼې له لارې هم په مستقیمه توګه واورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. هلته هغه رپورټونه چې زموږ په رادیوي خپرونو کې خپرېږي او همدارنګه یو شمېر ویډیوي خبرونه هر وخت چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم د خپرونې لومړی رپورټ راخلو او هغه دا دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ترکمنستان د هغه چمتووالي هرکلی کړی دی چې ویلي دي دوی به د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. په دې اړه نور حال صفي الله ستانکزی له کابل وړاندې کوي.
د افغانستان په سوله کې د ځینو هیوادو له همکارۍ وروسته دا مهال د ترکمنستان چارواکو ویلي چې چمتو دي د افغانستان د سولې د غونډو کوربتوب وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د ترکمنستان هیواد دا څرګندونې مثبتې بولي او وایي چې دغه هیواد له طالب مشرانو سره ښې اړیکې درلودې او کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ترکمنستان دولت هغه رول چې دوی لوبولی شي دا به مهم وي او زه فکر کوم چې د دوی پیشینه او د دوی سابقه هم د طالبانو له مشرتابه څخه شوه. ښه نیت چې ترکمنستان لري کولای شي سولې پروسې ته مرسته وکړي ځای پیاوړی وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ګډو ګټو هیوادونو لپاره د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي له دفتره په یوه تازه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ترکمنستان چمتو دی څو د افغان سولې کوربتوب او ورسره همکاري وکړي. اعلامیه زیاتوي دغه ژمنه د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د مشرک المنافع هیوادونو لپاره د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره د لیدنې پر مهال کړې ده. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې خپل پسرلنی بیړنی عملیات زیات کړي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې جګړه پر افغانستان تحمیل شوې ده او د دې جګړې جواب په جګړې ورکوي، خو د سولې هڅې به هم له یاده نه باسي. د افغان ولسمشر د ویان سرپرست حمدالله محب په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل:
افغانستان په یو تحمیل شوي جنگ کې جریان لري او دغه جنگ جواب جنگ دی، خو دا چې سوله د افغانستان د وګړو غوښتنه ده، موږ په یو اجماع باندې کار کوو چې سوله په افغانستان کې د همسایګانو، اسلامي نړۍ او ګاونډي ودونو په ګټه ده.
ویل کېږي له دې وړاندې د ترکیې، چین او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د همکاریو لپاره تیاری ښودلی و، خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د نورو هیوادونو په پرتله ترکمنستان کولی شي د افغانستان په سوله کې ښه رول ترسره کړي. افغان کارپوه ودیر ساپای وایي:
د افغانستان کې وو تقدیمان لو وړوي او طالبان هم وړي، فکر کوم نظر نورو هیوادو ته بدا بهتر وي او مفیدیت لري چې دو سره خبري وشي او منځګړیتوب به ومنل شي.
ښاغلی ساپای ټینګار کوي چې ترکمنستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه د افغانستان په مسأله کې بېطرفي ساتلې او له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې ښې مرستې کړې دي. که څه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني تل له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته کینی، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې ولسمشر اشرف غني ورسره ژمنه کړې که د ولسی جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده وایي په هغه غونډه کې چې د ولسی جرګې اداري هیئت د ولسمشر سره لرله، ولسمشر د څه وخت غوښتنه کړې. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر حکومتي چارواکي چې د پاکستان سره د معلوماتو د شریکولو د استخباراتي تړون په لاسلیک کولو کې دخیل دي، د دې تړون لاسلیک د بیړې پریکړه بولي او د ولسی جرګې غړو ته یې ویلي چې په خپل دې کار پښیمانه دي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده که څه هم د دوی نمونه نه اخلي، خو وایي دې کسانو تېره شپه له ولسمشر غني سره د ولسی جرګې د اداري پلاوي، کورنۍ امنیت، نړیوالو اړیکو او د دفاعي کمیسیونونو سره په یوه غونډه کې دغه څرګندونې مطرح کړې. ښاغلی اخندزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غني له دوی څخه د وخت ورکولو غوښتنه کړې تر څو د پاکستان سره په دې تړون کې اصلاحات راوستل شي.
یو ساعت ملاقات سره درلودم، همدغه موضوع پر دې باندې موږ ته معلومات راکړې، د دې موضوع باندې ډېر بحث وشو. بیا د ولسی جرګې په نمایندګۍ رئیس ته په ولسی جرګې هم خبرې وکړې. هغه تړونو اتفاقنامه چې امضا شوې ده، په دې باندې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وایي چې موږ اشتباه کړې ده او واقعا په دې کې مشکلات ډېر وجود درلودل. په دې اتفاقنامه کې وګورو چې د دا اتفاقنامه کې بیا اصلاحات څنګه راوړي. اوس خو دوی دا وړاندیز لري دولت چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په دې کې موږ اصلاحات راوړو او دا اتفاقنامه د اساس سره شریک کړو.
د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل له غو څرګندونو وروسته چې له د سره د دې تړون په ورستۍ کولو کې مشوره نه ده شوې، ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د وضاحت لپاره د چهارشنبې په ورځ استجوابیه غونډې ته ورغواړي. خو په ټاکلې ورځ بیا د ولسی جرګې اداري پلاوي پرته له دې چې ښاغلی اتمر ورشي، دې موضوع ته د پای ټکی کېښود چې دې کار د ولسی جرګې د زیاتو غړو غوسه راوپاروله. د ولسی جرګې منشي عبدالروف انامي وایي چې د ښاغلي اتمر د رابللو پریکړه لا په ځای پاتې ده او د دې کار لپاره له جرګې څخه زیاته اندازه لاسلیکونه راټول شوي دي. دی وایي جمهور رئیس اشرف غني ژمنه کړې چې د اصلاحاتو سره سره که د ولسی جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار د استجواب لپاره 40% لاسلیکونه راجه سوي دي، که څه هم په هغه لیدنه کې چې موږ د جمهور رئیس سره درلوده ولسمشر وضاحت راکړ او ټینګار یې وکړ چې له اصلاحاتو وروسته به ولسی جرګې ته ولېږل سي، خو دا هم وایم چې که ولسی جرګه هغه د لاسلیک کېدو وړ ونه باله رد به سي.
له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسی جرګې د غړو څرګندونې تاییدوي او وایي چې د داسې مهم تړون په لاسلیک کې باید د ملي شورا سره مشوره وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي افغانستان پاکستان خپل دښمن ګڼي او دای په دې باور دی چې پاکستان به کله هم د داسې تړونونو له مخې د افغانستان له امنیت سره مرسته ونه کړي.
له پاکستان
سره د افغانستان تیر وختونه اوړي کې شی نه دي او دغه هیواد د سولې په پلمه تل د افغانستان جنگ ته لمن وهلې ده. ښه دا و چې د دې تړون په اړه یوه ټولیزه پوښتنه سوې وای. اوس په دې وخت او دې وضعیت کې د تړون زه مناسب نه ګڼم.
قربانی د قبالی مسئله وجود می داشت.
کارپوهان وایي د پاکستان څخه د امنیت او سولې غوښتلو موضوع زړه شوي او کلونه وشول چې افغانستان د سولې کلي له پاکستان نه غواړي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید د پاکستان په وړاندې له سم سیاست څخه کار واخلي او هغو هیواد ته اجازه ورنکړي چې په بېلابېلو پلمو او یا د استخباراتي تړون په نوم بیا افغانانو ته دوکه ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ په اداره کې د رامنځته شوې ستونزې په هیواد کې د پانګونې په زیان ګڼلې. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته وویل د حکومت مشران باید اجازه ورنکړي چې مغرضه کسان خپل سری وکړي او د افغانستان د پانګې اچونې بهیر ته زیان ورسوي. په دې اړه د کابل نه د حمید هارون عثمان راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې باور دي چې د پانګونې د ملاتړ په اداره کې د کړکیچ دوام پانګوال د دغه ادارې د همغږۍ په نسبت بې باوره کولی شي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل غیر قانوني اقدامات او خپل سره کړنې په افغانستان کې پر پانګونې منفي اغېز کوي.
د فساد او د بروکراسۍ مسله هم ډېره زیاته ده چې د دې نه سرمایهدار خرڅ کوي. په داسې یو اداره کې چې هغه د سرمایهګارۍ د حمایت اداره ده او په هغې کې د قانون عمل کېږي هغه طبعا د سرمایهدار او د سوداګر د تشخیص وړ ګرځي. دا عمل البته قانوني عمل نه و. سرمایهګارۍ باندې منفي تاثیر لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا سرپرست او کارکوونکو هغو دریو تنو ته د کار اجازه ورنه کړه چې د سوداګرۍ وزیر د دې ادارې د مرستیالانو په توګه ټاکلي وو. ویل کېږي چې دغه درې تنه له وسلوالو کسانو او زرې موټرو سره د پانګونې د ملاتړ ایسا ادارې ته ورننوتي ول او ټینګار یې کاوه چې په کار پیل وکړي. دا ایسا چارواکی وایي چې د کړنلارې له مخې د مرستیالانو ټاکنه د دغې ادارې د رئیس له صلاحیتونو څخه ده. دا ایسا سرپرست ابراهیم شمس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ د وزیر د اقدام په اړه یې خپل راپور جمهوري ریاست ته استولی دی. د ښاغلي شمس په وینا هره پرېکړه چې د دې درېو کسو د ټاکنې په اړه له قانون سره سمه او د ولسمشر لخوا وشي دوی به یې ومني.
خلاف د توقع او خلاف د دغې اساسنامې د ایسا باندې درې کسه رهبري د معاونینو په حیث باندې نور کسان هغوی تعین کړي ګمارلي وو. او بله موضوع دا ده چې دا د رئیس د ادارې د ایسا صلاحیت دی چې هغه باید دغه تقرریان یا تغییرات اداره کې که لازمه ګڼي رای ولي. مونږ هم دلته چې کار کوو په یو پروسیجر او د اصولو له مخې نه ټول کارمندان دلته راغلي. توجیه قانوني او اصولي باید موجود وي.
تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر همایون رسا په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دغو دریو کسو د کار په وړاندې د ایسا د ادارې مخالفت د قانون خلاف کار ګڼلی او ویلي و چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. خو د ایسا ادارې ته یې د وسلوالو په بدرګه د دغو دریو کسو د وتلو په اړه بې خبري ښودلې وه. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې په همدې اړه به د پنجشنبې ورځې ناوخته ولسمشر پارک کې د ایسا ادارې له چارواکو سره خبرې وکړي. سره له دې چې دا لاخکاره نه ده چې ولسمشر به په دې اړه څه پرېکړه وکړي خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه د پانګوالو د بې باورۍ د له منځه وړلو په هدف حکومت باید ژر تر ژره د قانون له مخې دغه ستونزه هواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هندوستان کې د تودوخې شدت له امله تر اوسه 1400 تنه مړه شوي. د هند حکومت ټولو خلکو ته سپارښتنه کړې چې تر لمر لوېدو دې له خپلو کورونو نه ووځي او روغتونونو ته یې امر کړی چې ډاکټرانو او نرسانو ته د رخصت نه ورکوي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن د هند په ځینو ښارونو کې د خلکو د وضعیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هند کې خلک د بیساري ګرمۍ له شدت د ځان ساتلو لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. خلک پیاز خوري، دریابونو ته یې مخه کړې او په کلیو کې د اوبو داسې ډنډ شایي نه وي چې کوچنیان، لویان یا څاروي نه پکې لامبي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د ګرمۍ دا شدت به 2 ورځې نور هم وي. هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې د باندې کار کوي تر هر چا د زیات خطر سره مخامخ دي. د اسوسیټډ پریس خبریال وایي چې د ګرمۍ زور دومره زیات دی چې قیر سړکونه یې هم نرم کړي دي. د مړو جسدونه د سترګو په رپ کې وراسته سي او له کوره د باندې کار یې ناممکن کړی دی. په ځانګړي ډول هغه کسان چې لاسي کراچۍ لري، مزدوري کوي او یا په ساختماني پروژو کې کارګر دي، د خطر په اول خط کې پراته دي. د هند حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د لمر څخه دې ځان وساتي، ډېرې اوبه دې وڅښي او له کوره د وتلو په وخت کې دې سرونه پټ کړي. په هند کې له اضطراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشري تولسی رانی پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل:
The heat wave is still continuing in the state of Andhra Pradesh. The maximum temperatures today also at many places recorded.
The garmai shidat laham pa Andhra Pradesh yalat ki der ziyat dai. Pa diru zainu ki hararat nan da Celsius o wasal bash daraje tal war sawai wo. Aw da moro shmer yawazi pa Andhra Pradesh ki yo zoro shalo tarase dalai dai. Da ha kasan di che da me da miashti da atlasami rahisi lmar wa hulidi jal wa hulidi aw yai zrun د اسوسییټډ پریس لیکي په هند کې شدید فقر ډیر خلک مجبوره کړي چې په سخت ګرمۍ کې له کوره د باندې کار وکړي. د ګرمۍ شدت تر بل هر ځای د هند په جنوبي ایالت اندرا پردیش کې زیات محسوس دی. دا سیمه مرطوبه ده، سمندر ته نږدې ده او له دې امله یې ګرمۍ هم د زغملو له حده ډیره لوړه ده. دلته یو بزګر ناراسیما اسوسییټډ پریس ته ویلي: موږ بل انتخاب نه لرو، باید کار وکړو، کنه وږې پاتې کیږو. نو موږ خبر یو چې خپل ژوند په خطر کې اچو، خو بله چاره هم نه لرو. تر اوسه په هند کې د ګرمۍ له امله څه باندې 1400 کسان مړه شوي چې ډېر یې په اندرا پردیش کې وو. په دې سیمو کې کوچنیان او زاړه خلک چې د خټو او خزلو په هټیو کې اوسي ډېر په خطر کې دي. خو داسې سیمې هم شته چې هلته خلک د ونو سیوری لا نه لري. خلک په تمه دي چې په نږدې ورځو کې به مونسون بارانونه د جنوبي ایالت کیرالا څخه پیل سي او سوکه سوکه به د شمال په لورې وخوځېږي. خو څو چې باران رسېږي، د رضاکارانو ډلې په زیاتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي او په خلکو د شړومبې ګیلاسونه ویشي، خام پیاز ویشي او اوبه ورکوي. د هوا پیژندنې ادارې وایي چې په تېرو 2 لسیزو کې په هند کې هوا دومره نه وه ګرمه سوې. ډاکټرانو ته ویل سوي چې رخصت به نه کوي او روغتونونه به نرسانو ته له کاره د تګ اجازه نه ورکوي. خلکو ته په مکرر ډول ویل کیږي چې له کوره د باندې د وتلو په وخت کې اوبه له ځانه سره ولري، څو جلوهلي نشي او نازک کالي دی واغوندي.
خبری مجله اوري.
ورسله دی چې د سویس چارواکو پرون د فیفا یا فوټبال د نړیوال فدراسیون ګڼ شمېر لوی چارواکي د اداري فساد په تور ونیول او امریکایي چارواکو د دغه تورونو یو څه تفصيلات وړاندې کړل. د برتانیې او فرانسې بهرنیو چارو وزیرانو نن د دغه ادارې د راتلونکي مشر د ټاکنې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات تروري.
د برتانی او فرانسې بهرنیو چارو وزیرانو په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون سخت انتقادونه وکړل او غوښتنه وکړه چې د دغه نړیوال ادارې د رئیس د ټاکنې انتخابات باید وځنډول شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر وویل چې په سویس کې د فیفا د چارواکو له توقیف وروسته به معقوله خبره دا وي چې دغه انتخابات وځنډول شي. لوران فابیوس د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د فرانس انټر راډیو ته وویل:
دوی تورن شوي دي چې له کلونو راهیسې په اداري فساد کې لاس لري، او د فیفا انتخابات چې ټاکل شوی د سبا ترسره شي معقوله به دا وي چې وځنډول شي تر څو سم او ناسم سره بیل شي او چارواکي بیا فیصله وکړي. خو اوس مهال د دغو چارواکو بڼه ډېره مصیبت
لړلې.
د فیفا د مشري لپاره یې اوسنی رئیس سیپ بلاتر او اردنی شهزاده علي بن الحسین سره سیالي لري. دغه راز د برتانی بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د پنجشنبې په ورځ بی بی سي ته وویل د فیفا په زړه کې یوه ژوره تیروتنه شته چې اصلاح ته اړتیا لري. د اروپا د فوټبال فدراسیون هم غوښتنه وکړه چې د فیفا د رئیس انتخابات ښایي شپږ میاشتې وځنډول شي. د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو سیاستوالو او د سپورت چارواکو هم په داسې حال کې چې د فیفا د یو شمېر لویو چارواکو د اداري فساد په هکله تحقیقات روان دي، د دغه ادارې د اوسني مشر سیپ بلاتر د استعفا غوښتنه وکړه. خو د روسیې جمهور رئیس امریکا د فیفا په چارو کې په لاسوهنه تورن کړه او وویل چې واشنگټن نه غواړي چې سیپ بلاتر یو ځل بیا د دغه نړیوال ادارې مشر وټاکل شي. سیپ بلاتر د سویس په زیوریخ ښار کې د لویو وچو د فدراسیونونو د مشرانو یو عاجله غونډه دایره کړه، خو تفصیل یې نه دی ترلاسه سوی. ټاکل شوی دی چې هغه به نن شپه په زیوریخ کې د فیفا یو کنګره پرانیزي. خو د اروپا د فوټبال فدراسیون ګواښ کړی چې په دې غونډې کې برخه نه اخلي. د سویس پولیسو د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون و چارواکي د چهارشنبې په ورځ ونیول. دغه کسان امریکا ته سپارل کیږي. د سویس د عدلیې فدرالي اداره وایي امریکایي چارواکي ګمان کوي چې دغه کسان د څه د پاسه سل میلیونو ډالرو رشوت په راکړه ورکړه کې لاس لري. د سویس چارواکو دا هم ویلي دي چې د هغو مزایدو په حکله هم تحقیقات کوي چې په نتیجه کې یې د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو میلمستیا د روسیې او د 2022 کال د قطر په برخه شوه. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې سازمان وویل د فیفا راتلونکی رئیس باید دا خبره یقیني کړي چې په کومو هیوادونو کې چې د نړیوال جام لوبې کیږي باید د بشري حقوقو د اساسي معیارونو جوګه وي. دغه راز د فیفا مالی مرستندویو کمپنیو لکه اډیداس، کوکاکولا، مکدونالدز او ویزا هم د دغه نړیوال ادارې د اصلاح غوښتنه وکړه.
په یمن کې د حوثي اغیانو او لواک د لرې کړی شوي ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ایتلاف وایي د حوثي اغیانو پر یو پوځي مرکز په بمبارۍ کې لسګونه سرتیري وشلي. رضوان مراد د یمن د تازه پیښو په اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد جزئیات راوړي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سرحدي سیمه کې د یمن د حوثي اغیانو په یو راکټي برید کې دوه سعودي سرتیري وژل شوي دي. د سعودي مقاماتو په خبره د یمن د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د سرتیرو او ملکیانو په شمول د دې هیواد دیرش ادبا وژل شوي دي. اخوا د یمن په پایتخت سنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز اعتراف په بمبارۍ کې لسګونه حوثي اغیان هم وژل شوي. یمنی چارواکو ویلي جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ په هغه سیمه کې چې حوثي اغیانو وسلې پکې ترلاسه کولې درې ودانۍ په بشپړه توګه له منځه وړې دي. حوثي اغیانو دا خبر تایید کړی دی او وایي چې لږ تر لږه 45 کسان په دې هوایي حمله کې مړه شوي دي. په همدې حال کې د نړیوال روغتیایي پروګرام مشر ویلي چې د یمن په جګړه کې د سلګونو ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي او 8000 نور ټپیان دي. خو د ملګرو ملتونو د تازه اټکل له مخې د یمن په جګړه کې 1030 ملکیان وژل شوي چې په دې کې 130 ښځې او 234 ماشومان دي. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز اعتراف د تیرې مارچ میاشت په شپږویشتمه نیټه په یمن کې پر حوثي اغیانو چې د پایتخت سنا کنټرول یې واخیست هوایي بریدونه پیل کړل. د سعودي عربستان لخوا د محاصرې له امله په یمن کې د بشري وضعیت په اړه هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړه ځپلې سیمې د خوراکي موادو، دارو درملو او سون موادو له زیات کمښت سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري وینډ شرمن ویلي چې له دې دندې د لرې کېدو نیت لري. فاینال کې ټاکل شوي چې د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران یو وار بیا سره وګوري او د اټومي موافقې لپاره په روانو هڅو خبرې وکړي. فرشته چلالزی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
ټاکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف راتلونکي شنبه د وروستي وار لپاره د تهران د اټومي پروګرام په اړه جدي او هر اړخیزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری به د شنبه په ورځ په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جیف رات کې پرون ویلي چې واشنگتن باور لري چې نړیوال قدرتونه او ایران د ضرب الاجل سره سم د راتلونکي میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته رسیدلی شي. وروستی وار د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف تیره میاشت په نیویارک کې د خبرو لپاره سره کتلي وو. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، بریتانیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو جوړجاړی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پر نو ویل چې جان کیری به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون پر یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو د بحث لپاره د جون په دوهمه په پاریس کې په یوه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډی شرمن بچی د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشره
د مذاکرو تر بشپړېدو وروسته له دې دندې لرې شي. مذاکره کوونکي تمه لري چې د راتلونکي میاشتې تر پایه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې پرېکړې ته ورسېږي. میرمن شیرمن له تېرو دوو کلونو راهیسې په اروپا کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو پر تخنیکي اړخ کار کاوه. په دې موده کې ایران او شپږ نړیوال قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر کاري چوکاټ سلا سول، خو دا پرېکړه باید د جون تر دېرشمې نهایي شي. نړیوال قدرتونه ویره لري چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په مرسته اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران دا خبره ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید لپاره دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، په دې خبري مجله کې د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په همدې ځای د خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او په را روانه خبرونه کې دا درسره ده.
با تشکر از شما اجملند. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی به اعضای کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه گفته در صورت نارضایتی نماینده های مردم تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان امضا نخواهد شد. ایره هم مشنوین که ترکمنستان ابراز آمادگی کرده برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان و اقدام ترکمنستان از سوی اعضای شورای عالی صلح افغانستان مورد استقبال قرار گرفته. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. مقامات شورای عالی صلح میگویند کمک ترکمنستان در گفتگوهای صلح مفید واقع می شود. سرپرست اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان میگوید در مورد مقرری معاونین این اداره تصمیم ریاست جمهوری را میپذیرند. پاکستان سه جدایی طلب بلوچ را به دار آویخت. تفصیل خبرها. مقامات شورای عالی صلح میگویند که کمک ترکمنستان در گفتگوهای صلح حکومت و طالبان مفید تمام می شود. محمد اسماعیل قاسمیار، معاون ارتباط خارجی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که ترکمنستان با رژیم طالبان ارتباطات خوب داشته است و ظرفیت آن را دارد در گفتگوهای صلح با طالبان میزبان باشد.
ترکمنستان از کانات برخوردار هستند که فکر میکنم اینها میتونن نقش سازنده و مؤثر داشته باشند. خب شکی نیست که در قالب میزبانی، اما بیشتر از میزبانی هم.
در خبرنامه نشر شده از سوی شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور برای کشورهای مشترک المنافع، آمده است که رئیس جمهور ترکمنستان برای میزبانی این مذاکرات آمادگی نشان داده است. سرپرست آیسا، اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان، میگوید در مورد مقرری معاونین این اداره تصمیم ریاست جمهوری را میپذیرد. محمد ابراهیم شمس امروز به رادیو آزادی گفت
و اونا گزارش دادن برای جمهوری هر نوع تصمیمی که از ریاست جمهوری گرفته شد در رابطه قابل تطبیق خواهد بود. هر فیصله ای که آمد اونا باز ما ببینیم.
روز گذشته 3 تن از معاونین تازه تعیین شده از سوی وزارت تجارت به وسیله محافظین امنیتیشان وارد اداره آیسا شدند که ورود آنان با مخالفت سرپرست این اداره روبرو شده و منازعه به وجود آمد. نهاد جوانان مسلمان افغانستان در گرد حمایی اعتراض‌آمیز حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، و محمد یوسف قرضاوی، رئیس علمای جهان اسلام را محکوم کرد. دکتر رحمت الله زیارمل، رئیس نهاد، گفت
حکومت باندې او چارواکو باندې هغه کو چې دغه ظلم وغندي، په سخت ټکو باندې رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، پارلمان او په دغه ټکو باندې نړیوالو ټولنو غوښتنه کوو.
محمد مرسی و محمد یوسف قرضاوی چند پیش از سوی محکمه در مصر به اعدام محکوم گردیدند. ادامه اخبار. پاکستان جدای طالبان بلوچ را سه جدایی طلب بلوچ را به دار آویخت. این افراد بر بودن تیاره شرکت هوایی PIA در سال 1998 مجرم شناخته شدند. آنها در آن وقت از حکومت پاکستان می‌خواستند که آزمایشات اتمی را در بلوچستان متوقف بسازد. شه سوار بلوچ و صابر بلوچ در زندان حیدرآباد به دار آویخته شدند و صابر رند در کراچی حلق‌آویز شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اظهار می‌دارد امیدوار است که تهران و قدرت‌های بزرگ در یک مدت مناسب به موافقتنامه نهایی اتمی دست یابند، ولی در مورد تقاضاهای بیش از حد هشدار داد. ظریف امروز در آتن پایتخت یونان گفت که اگر طرف مقابل به مسائلی که در مورد آنها توافق صورت گرفته است احترام بگذارد و برای ایجاد یک مسوده مبتنی بر احترام دو جانبه و جامع با ایران کوشش کند، این خوب است و می تواند ضرب الاجر را رعایت کند. دو طرف 30 ماه جون را مهلت نهایی برای ترتیب موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران تعیین کردند. یک خبرنگار خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک تعداد زیاد نظامیان روسیه و صدها واسطه حربی این کشور در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا شدند. بر اساس این خبر در بین سلاح‌های ثقیله، راکت اندازها، تانک‌ها و توپخانه شامل می‌باشد و این سلاح‌ها و مهمات بین 26 و 27 ماه می به یک منطقه انتقال داده شدند که در 50 کیلومتری شهر لوهانسک اوکراین موقعیت دارد. اداره لوهانسک اکنون در دست جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. وزارت دفاع روسیه گفته است که از تبصرت در مورد این خبر در حال حاضر خودداری می‌کند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بر ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده است که در مورد فدراسیون بین المللی که در امور فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دخالت می‌کند و کوشش دارد از انتخاب سپ بلاتر به حیث رئیس این فدراسیون جلوگیری نماید. برای انتخاب رهبر فیفا طبق جدول باید روز جمعه انتخابات شود و آقای بلاتر برای انتخاب دوباره در یک موقف بسیار خوب قرار داد. ما از فشارهایی که بر وی وارد شده آگاه هستیم که می خواهند از برگزاری بازی های فوتبال سال 2018 در روسیه جلوگیری نمایند. پوتین افزود بازداشت 7 عضو فیفا توسط پلیس سوئیس در زوریخ تلاش واضح می باشد که از انتخاب دوباره بلاتر جلوگیری شود. سارنوالان سوئیس از جانب خود در مورد چگونگی این ادعاها تحقیق می کنند که فدراسیون جهانی فوتبال با گرفتن رشوت تصمیم گرفته است بازی های جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه و بازی های سال 2022 در قطر برگزار شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان به اعضای کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه گفته است در صورت نارضایتی نماینده های مردم تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان امضا نخواهد شد.
در گفتگوهایی که ما با مقامهای حکومت داشتیم آنان نیز از امضای این توافقنامه پشیمان است. حال رئیس جمهور نیز گفت که در این توافقنامه مشکلات وجود دارد و برای ما مهلت دهید تا در آن اصلاحات بیاوریم و برای شما فرستاده می شود.
شورای عالی سال افغانستان از ابراز آمادگی ترکمنستان برای میزبانی نشست‌های سال افغانستان ستایش می کند.
ترکمنستان از امکانات برخوردار هستند که فکر میکنم اینها میتونن نقش سازنده و مؤثر داشته باشند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشکلات به وجود آمده در اداره آیسا را به زیان سرمایه گذاری در کشور میداند.
قانونی وجود دارد، خطری ها وجود دارد. اگر اینطور اعمال شود، تاثیرات هم برای سرمایه گذاری منفی است.
از افتضای فساد در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال هم می شنوید. با ما باشین. با سلام مجدد. سرخون منگلستان، رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفته رئیس جمهور غنی به این مجلس تعهد کرده که در صورت نارضایتی اعضای ولسی جرگه تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان امضا نخواهد شد. عبدالله آخونزاده معاون این کمیسیون گفته در دیداری که هیئت اداری این جرگه شب گذشته با رئیس جمهور داشت، بر اصلاح تفاهم نامه رئیس جمهور غنی از اونا فرصت خواسته. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه گفته که تصمیم ای جرگه به خاطر وضاحت خواهی از مشاور شورای امنیت ملی درباره ای تفاهم نامه پا بر جاست. نزیده محبوبی با جزئیات بیشتر.
برخی از مقام‌های حکومتی که در امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان دست داشتند، امضای این تفاهم‌نامه را عجولانه می‌خوانند و به اعضای ولیسی جرگه گفتند که از این تصمیمشان پشیمان هستند. عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه، در حالی که از این چهره‌ها نام نمی‌برد، اما می‌گوید که این مقام‌ها شب گذشته در دیدار با هیئت اداری و اعضای کمیسیون‌های امنیت داخلی، روابط بین الملل و امور دفاعی این جرگه با رئیس جمهور غنی این سخنان را ابراز کردند. آقای آخوندزاده میگوید که رئیس جمهور غنی برای آوردن اصلاحات در متن تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان از آنان فرصت خواسته است.
ما تقریبا یک ساعت با رئیس جمهور ملاقات داشتیم و هیئت اداری نیز مشمول اعضای ولیسی جرگه در این دیدار بودند. در گفتگوهایی که ما با مقامهای حکومت داشتیم، آنان نیز از امضای این توافقنامه پشیمان هستند و میگویند که اشتباه کردند. حال رئیس جمهور نیز گفت که در این توافقنامه مشکلات وجود دارد و برای ما مهلت دهید تا در آن اصلاحات بیاوریم و برای شما فرستاده می شود. ببینیم که چه اصلاحات آورده می شود.
پس از اظهارات رحمت الله نبیل بر این که در تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات با وی مشوره نشده است، ولیسی جرگه افغانستان تصمیم گرفت تا محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی، را روز چهارشنبه گذشته به نشست استجوابی این جرگه فراخواند. اما در این روز هیئت اداری بر این موضوع نقطه پایان گذاشت که سبب برانگیخته شدن خشم بسیاری از اعضای ولیسی جرگه نیز گردید. حال عبدالرؤوف انعامی، منشی ولیسی جرگه، میگوید که تصمیم اعضای این مجلس برای استجواب آقای اتمر برای پاسخگویی در این باره پابرجاست و امضای 20% اعضای این جرگه نیز به همین منظور گردآوری شده است. وی میگوید رئیس جمهور غنی برای آنان گفته است که با وجود آوردن اصلاحات در این تفاهم نامه، اگر اعضای ولیسی جرگه بر امضای آن موافق نباشند، این تفاهم نامه هرگز با پاکستان امضا نخواهد شد.
باز توسط امضای 20% اعضا دوباره پیشنهاد شده، خدا کنه که رای بگیره و این موضوع توضیح داده شود. اگرچه امشب رئیس جمهور در ارتباط وضاحت خوب دادن، گفتن اگر گپ بود یا نبود، به هر حال او تیر شد. این تفاهم نامه این بار اول با شورای ملی در مشوره گذاشته می شود، بعد از او اگر طرفی قبول شما بود به شورا می آید و اگر نبود این رد می شود.
در این حال برخی از کارشناسان امنیتی گفته های اعضای ولیسی جرگه را تایید می کنند و می گویند باید در مورد تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان با شورای ملی افغانستان مشوره می شد. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، پاکستان را دشمن افغانستان می داند و می گوید باور ندارد پاکستان با امضای این تفاهم‌نامه در تامین صلح افغانستان نقش بازی کند.
گذشته پاکستان با افغانستان یک گذشته کاملا سیاه و تاریک است. گذشته است که همیشه افغانستان تحت نام صلح دچار جنگ دائمی ساخته. این بسیار خوب بود، یک متن اصلاح شده که در او توافق جمعی وجود می‌داشت و تعاریف دقیق از صلح می بود، خاصتا مسئله آتش بس. قبل از اینکه مقابله با جانب پاکستان صورت بگیره، با رای همگانی در قبالی مسئله وجود می داشت، ولی پرابلم کمتر
بود. بارهاست که حکومت افغانستان دست به دامن پاکستان می زند و کلید صلح را از این کشور می جوید و با فره کارشناسان، حکومت افغانستان باید از یک سیاست کارا در برابر پاکستان کار گیرد.
شنیدین که کارشناسای افغان گفتن گذشته پاکستان با افغانستان یک گذشته سیاه و تاریک است و این کشور همیشه به بهانه صلح آتش جنگ در افغانستان افروخته، در حالی که کارشناسای افغان نقش پاکستان در صلح افغانستان چندان مثمر نمی‌دانند و به نحو صداقت درون نمی‌بینند، تعداد دیگه نقش یک همسایه دیگر مثمرتر می‌دانند و میگن که ترکمنستان میتونه نقش بسیار مهم در مسئله صلح افغانستان داشته باشه. شورای عالی صلح افغانستان از ابراز آمادگی ترکمنستان برای میزبانی نشست‌های صلح افغانستان استقبال کرده. مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که ترکمنستان با رهبری طالبان روابط نزدیک داره و ترکمنستان میتونه نقش مهمی را در آوردن صلح به افغانستان بازی کنه. در این حال برخی از کارشناسای افغان هم میگن که ترکمنستان در تناسب به دیگر کشورهای همسایه میتونه نقش خوبی را در ایجاد ثبات در افغانستان بازی کنه. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
در پی نشان دادن حسن همکاری برخی کشورها برای تامین صلح در افغانستان، اکنون مقامات ترکمنستان گفتند که آماده میزبانی نشست‌های صلح افغانستان هستند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح این همکاری ترکمنستان را یک گام نیک خوانده و میگویند این کشور با داشتن روابط نزدیک با رهبران طالب میتواند نقش موثری را در راستای آوردن صلح در افغانستان داشته باشد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد نظرش را چنین بیان کرد.
ترکمنستان از امکانات برخوردار هستند که فکر میکنم اینها میتونن نقش سازنده و موثر داشته باشند. خب شک نیست که در قالب میزبانی، اما بیشتر از میزبانی هم اینها میتونن زمینه سازی و تسهیل فراهم بکنن.
این اظهارات در حال بیان میگردد که در یک اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع از تعهد مقامات ترکمنستان در راستای میزبانی نشست‌های صلح افغانستان خبر داده شده است. در اعلامیه گفته شده است که این تعهد در جریان سفر ایت افغانی به ترکمنستان از سوی قربان علی بردی محمد و رئیس جمهور ترکمنستان در ملاقات با محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع در اشقابات صورت گرفته است. بر اساس معلومات اعلامیه، رئیس جمهور ترکمنستان در کنار همکاری با پروسه صلح برخی تعهدات دیگر را در بخش اقتصادی به افغانستان نیز سپرده است. گزارش ها می رسانند که ترکمنستان یکی از کشورهایی است که در دوران رژیم طالبان در افغانستان با رهبران طالبان روابط نزدیک داشته و قبل از این میان حکومت مجاهدین و طالبان نیز میانجیگری کرده است. گفته می شود پیش از این نیز برخی کشورها به شمول ترکیه، چین و عربستان سعودی از همکاریشان در پروسه صلح با افغانستان ابراز آمادگی کردند. اما کارشناسان افغان به این باورند که ترکمنستان در تناسب با دیگر کشورها بیشتر می تواند در تامین صلح افغانستان نقش برازنده ای را بازی نماید. وادیر صافی یکی از این کارشناسان وای میگوید از آنجایی که ترکمنستان در برابر افغانستان و در زمان رژیم طالبان روابط نیک داشته و تا امروز بی‌طرفی خود را حفظ کرده است، اگر طالبان هم بپذیرند فکر میکنم که در تناسب با دیگر کشورها این بهتر است و مفیدیت دارد که با آنها گفتگو شود، میانجیگری پذیرفته شود و این کدام نقصی ندارد. آقای صافی تاکید میکند که ترکمنستان کشور است که تا حال بی‌طرفی خود را در مسئله افغانستان حفظ کرده و در بخش کمک‌های اقتصادی با این کشور نیز سهمگیری خوبی داشته است. هرچند تا حالا چندین بار حکومت قبلی و فعلی افغانستان خواستار گفتگوهای صلح با طالبان شده، اما این گروه همواره به چنین درخواست‌ها پاسخ رد دادند. برخی از کارشناسان با توجه به شدت گرفتن حملات طالبان اخیراً در مناطق مختلف افغانستان، نقش کشورهای همسایه برای مصالحه حکومت با این گروه را بسیار مهم می‌دانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:46 دقیقه شام با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش ها. اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشکلات به وجود آمده در اداره آیسارا به زیان سرمایه گذاری در کشور خوانده. معاون اتاق بر رادیو آزادی گفت که رهبرای حکومت نباید اجازه بدن تا افراد فرصت طلب با برخوردهای خودسرانه خود روند سرمایه گذاری را در افغانستان صدمه بزنن. ای مسئله در حال ابراز شده که دیروز سرپرست و کارمندای آیسا به 3 فرد معرفی شده به حیث معاونین اداره حمایت سرمایه گذاری از طرف وزیر تجارت افغانستان اجازه آغاز کار در این اداره ندادن. در این حال سرپرست اداره حمایت سرمایه گذاری تاکید کرده که تعیین افراد به حیث معاونین آیسا از صلاحیت های رئیس این اداره می باشه. جمشید عبیب‌زاده و جزئیات بیشتر.
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که تداوم جنجال در اداره حمایت سرمایه گذاری می تواند سرمایه گذاران را نسبت به موجودیت هماهنگی در این اداره بی باور سازد. خانجان الکوزای روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدامات فراقانونی و برخوردهای خودسرانه تأثیر منفی بالای میزان سرمایه گذاری در افغانستان دارد.
این اداره ایسا یک اداره حمایت از سرمایه‌گذاری هستند، ایتر بی‌قانونی و ایتر خودکدی دیده شده تاثیر منفی داره برای سرمایه‌گذاری و برای سرمایه‌دار تشویق را به وجود میارن. در اینجا یک هماهنگی بین دولت وجود ندارم به اداره هماهنگی وجود ندارم که از این در کشور فساد وجود داره، بی‌قانونی وجود داره، خودکدی‌ها وجود داره. اگر اینطور اعمال شود تاثیراتشان برای سرمایه‌گذاری منفی است.
این حرف در حال بیان می شود که روز چهارشنبه سرپرست و شماره از کارمندان اداره حمایت از سرمایه گذاری به سه تن از افراد معرفی شده از سوی وزیر تجارت به عنوان معاونین آیسا اجازه آغاز کار در این اداره را ندادند. گفته می شود که این سه تن با افراد مسلح و موترهای زرهی داخل محوطه آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری شدند و تاکید داشتند که به کار آغاز می کنند. مسئولان آیسا می گویند که مطابق به اساس نامه این اداره تعیین معاونین از صلاحیت های رئیس این اداره است. ابراهیم شمس سرپرست آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد اقدام وزیر تجارت گزارش خود را به ریاست جمهوری ارسال کردند. به گفته آقای شمس هر تصمیمی که رئیس جمهور اشرف غنی در مطابقت به قانون درباره سه فرد معرفی شده اتخاذ کند قابل قبول آنان خواهد بود.
خلاف زمی اصول، خلاف توقع، وقتی که یک معرفت میشه، وقتی که یک پست، یک مسئولیت به شخص دیگه صورت میگیره، از خود یک اصل داره، یک اصول داره، یک اداره است، چون رئیس نیست، معاونین مسئولیت مستقیم تمام بخشای اداری و مالی و بخشا را داره، دیگه ما باید طرف تمام اداره را به سه نفر که هیچ نوع همون میکانیزم و پروسیجر و اصولنامه را هیچ نوع مراعات نکرده، ما تمام صلاحیت های اداره را به اونا تسلیم بکنیم، خودش یک مسئولیت است که خودش تبا پاسخ ما مجبور بودیم پاسخ بدیم به کدام دلیل.
پیش از این هماین رسا وزیر تجارت افغانستان در یک نشست خبری در کابل ممانعت از آغاز به کار این ستن را در اداره آیسا یک عمل خلاف قانون خوانده و گفت که به زودی این مشکل حل خواهد شد.
از کشمکش ها در اداره آیسا میریم به کشمکش ها در میدان جنگ. گزارش ها از ارزگان میرسانند که درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در 4 ولسوالی ارزگان جریان دارد. امان الله هوتکی رئیس سابق شورای ولایتی ارزگان بر رادیو آزادی گفت که این درگیری حدود 10 روز پیش آغاز شد که در این جنگ به مخالفین مسلح تلفات وارد شده، اما در برخی مناطق نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند. جاوید حسنزاده با آقای هوتکی در مورد وضعیت امنیتی ارزگان مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که جنگ در کدام ولسوالی ها جریان داره.
تقریبا 10 روز شده یا 8 روز شده که او جنگ است. جنگ خودش ارزگان یک ولسوالی خاص ارزگان است. او مربوطات جنگ خیلی شدید است. چند روز شده در جراوت جنگ است. در ولسوالی شده اساس جنگ است. در ولسوالی سراب ولسوالی موقت است. در ولسوالی 4 ولسوالی تقریبا پیلند جنگ است.
چقدر پیشروی داشتن طالبا و آیا حکومت در برابر از اینا اقدامات جدی را انجام داده یا نداده؟
بله، یک قوای وضعی میلی در قندهار آمده، تقریبا 63 ترانگ آمده، آلشیم در جراوت هسته، در جراوت جنگ هست، خودش مرکز تانوز طالبا بدست نگریبته، آلشی در دولت هسته، بعضی منطقه در دولت هسته تقریبا زیادتر منطقه زیاد گرده در دست مخالفین هسته، چالی نویشه او گریبته گرده. امروز چه صوبکی جنگ شروع شده، آلی کمترک پرمخته کده دولت، زیادتر نکده، دین روز چه یک عملیات شروع شد، او قوائش دوباره میشه برگشته، او پر مختاق نکده قوایش امنیتی خو د ورژوان خاصم بعضی مناطق و د دست طالبان نو گریبتا و د شیر اساس یا د دیگه ولسوالی شي کده یک ولسوالی شي زور می و د دیگه ولسوالی فرار می کنه کده دیگه ولسوالی زور می د دیگه ولسوالی فرار می کنه.
تلفات به نیروهای امنیتی و مخالفین در کدام حد است؟
مخالفین خو کسای شي خیلی زیاد کشته شده ز به خاطر این ما معلومات داریم چې ما ارتباط شي د ملکی داریم، ما ارتباط شي د مردمو دارم، د موسپیدا دارم. مخالفین شي د بازی منطقه خیلی شي دغه کده تلفات دیده، خو دولت به خاطر این شي کم تلفات دیده چې تانوز شي دولت کم ترک اقدام کده، زیاد اقدام نکده تلفات شي دولت به این خاطر کم دیده.
این جنگ ها چقدر برای مردم ملکی در منطقه آسیب رسانده؟ چقدر مردم مهاجر شدن؟
تقریبا 1000 مردم خو خانه شي بی جای شده، او خانه شي بازی کسای شي خانه ویران شده، او طالبو آمده و بازی کسا در منطقه چه در دست طالبه هستی در او اجازه نمیده، طالبه خودشی در او استفاده میکنه، چه در او زنه استفاده میکنه یا در او ماشومه استفاده میکنه، در بینشی در او طالبه داخل شده جنگ در او جای میکنه، طالبه خود کسی اجازه نمیده. بازی کسا چه تقریبا در روز پیش آمده، او چه پیرار کده، او آمده، او به جای هستی، او به چرگاه به سرپناه هستی، یا در ترنکورت آمده، یا در دیگه ولسوالی مربوطه آمده، مشکلات همی رکمه.
مصاحبه بود با میرویس هوتکی رئیس ازبخ شورای ولایتی اوروزگان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار میره دور اخیر مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران به روز شنبه با ملاقات میان وزرای خارجه آمریکا و ایران در ژنو آغاز شود. فرشته نگاه جزئیات داره.
قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز شنبه با جواد ظریف همتای ایرانیش در ژنو روی رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران ملاقات کند. این ملاقات پس از هفته‌ها بحث‌های طولانی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران آخر ماه جون سال جاری ایسوی تعیین شده است. ایران و شش کشور مقتدر جهان، آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در اوایل ماه اپریل روی یک چارچوب برای رسیدن به یک توافق نهایی دست یافتند. ملاقات میان جان کری و جواد ظریف در حال قرار است برگزار شود که برخی از مقامات هشدار دادند که ممکن ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تمدید شود. انتظار می رود که ملاقات میان کری و ظریف آغاز دور اخیر مذاکرات هسته‌ای ایران باشد که با رسیدن به یک توافق نهایی تهران را از دسترسی به سلاح اتمی محروم می سازد. در بدل این توافق قرار است ایالات متحده ای آمریکا و قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌های وضع شده بر ایران را رفع سازند. تحریم‌های وضع شده به ایران که 75 میلیون نفوذ دارد ضربه اقتصادی وارد کرده است. از سوی دیگر ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده ایران خبر داده که گفته است طرف‌های مذاکره به ضرب الاجل تعیین شده محدود نیستند و گفته است که مذاکره کننده ها روی برنامه هسته‌ای ایران میتونند تا زمان مذاکره کنند که به یک توافق نهایی دست یابند و این میتواند فراتر از زمان تعیین شده باشد. اما جیف راتکی یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا گفته است که کشورش روی تاریخ 30 جون که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی است تمرکز کرده است. پیش از این مقامات ایرانی خبر دادند که حدود 20 صفحه متن توافقنامه نهایی روی برنامه هسته ایران نوشته شده و تنها 30% کار روی این توافقنامه باقی مانده است. تحلیلگران بین المللی میگویند یکی از چالش هایی که بر سر راه رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته ایران وجود دارد اجازه ندادن تهران به مفتشین خارجی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران چند پیش گفت که به خارجی ها اجازه تفتیش از محلات نظامی و صحبت با دانشمندان استوی دادن نخواهد شد.
در سوئیس میمانیم و از ژنو میریم به زوریخ و از افتضای فساد در فیفا میشنویم که در شهر زوریخ سوئیس بحث‌هایی که داغ را ایجاد کرده از مدت‌ها به این طرف بر فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال اتهام فساد اداری وارد شده و حال این فدراسیون به اتهامات جدید اختلاس روبروست. به اینجا سوال مطرح میشه که این گونه اتهامات بالای فدراسیون بین المللی فوتبال برای بازی بسیار دوست داشتنی در بین جوانای افغان و کمک های آینده این فدراسیون چی تأثیر خواهد داشت؟ مقیم نایب جزئیات داره.
پلیس سوئیس روز چهارشنبه هفتن از مقامات فدراسیون بین المللی فوتبال را دستگیر کرد و قرار است آنها را به آمریکا بسپارد. اداره فدرالی عدلیه سوئیس میگوید مقامات آمریکایی گمان میکنند که این افراد در داد و ستد بیش از 100 میلیون دلار رشوت دست داشتند. لوی سرانوالی آمریکا روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این افراد برای اندوختن پول و نفعشان در بازی‌های جهانی فوتبال دست به فساد اداری زدند. لوریتا لینچ افزود این اشخاص و افراد از طریق این سازمان ها در تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی بازی ها را نمایش دهند، بازی ها در کجا برگزار شوند و چه کسان بازی های جهانی فوتبال را نظارت کنند رشوت خواسته و پول به دست آوردند. دیگر سرانوالان آمریکایی نیز گفتند توقیف این افراد علاوه بر تحقیقات دیگر بنابر یک تحقیق صورت می‌گیرد که از سوی اداره پلیس فدرال و اداره خدمات عواید داخلی آمریکا انجام یافته و به گفته آنها این آغاز است نه انجام. با آنکه اداره فدرالی عدلیه سوئیس از افشای نام این افراد خودداری کرده، اما روزنامه نیویورک تایمز و بی بی سی هر دو گزارش دادند که دو معاون فدراسیون بین‌المللی فوتبال نیز در جمع این افراد شاملند. از سوی دیگر مقامات سوئیس میگویند آنها در مورد مزایده های هم تحقیق خواهند کرد که در نتیجه آن برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2018 در روسیه و در سال 2022 در قطر صورت میگیرند. پلیس سوئیس میگوید آنها از 10 مقام فیفا نیز تحقیق میکنند که در این رایگیری ها سهم داشتند. اما در این تحقیقات از سپ والتر رئیس فعلی فیفا نام برده نشده است. افغانستان که عضویت فدراسیون بین‌المللی فوتبال را دارد، سالانه از این فدراسیون برای ساختمان میدانهای فوتبال و تقویت این بازی در افغانستان 250 هزار دلار کمک هزینه می‌دارد. کرامالدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ این سوال که اتهامات وارده بر مقامات فدراسیون بین‌المللی فیفا بالای بازی‌های فوتبال در افغانستان و کمک‌های این اداره چه تأثیری خواهد داشت گفت:
در نخست کارگی کوچکان مربوط به فیفایی معاملهای فیفا در بخش آمریکای جنوبی است. به این صورت متعمد دیگر این با ما خیلی تاثیر نداره و با ما ارتباط هم نداره. یک شخص اگر قانون سرش ثابت شود جمع کنند میگیرند.
با جنجال های فیفا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شنبه وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. مزرگون منگلستان تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.